라디오. 라디오 아자디.
درنو دوستانو ستړي مشه سار مو په خیر او نیک مرقه اوسه دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زاجملن د خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د اف ایم 5.5 هم د ازادي رادیو خپرونې اورېدل کېږي. دا نور کله پشان د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله پیلو په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت د لومړیتوبونو څخه دی. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستاني او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته رسېدلې او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیې ته ګواښ کړی که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي مبالغ خوشی نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو هواری د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په یوې خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر غنی دا څرګندونې بادغیس ته د سفر په ترڅ کې پرون مازدیګر د دې ولایت له ولایتي شورا د چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې وروسته له دې چې د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیک په بادغیس کې د وچکالۍ او نورو ستونزو په اړه معلومات ورکړل، ولسمشر غنی وویل د حکومت د لومړیتوبونو څخه یوه دا ده چې د وچکالۍ له کبله زیانمنو ولایتونو کې د خلکو ستونزې هوارې کړي او تر راروانو دریو میاشتو پورې په دې برخه کې هر اړخیز اقدامات وکړي. سکل په افغانستان او د نړۍ په ډېر شمېر هیوادونو کې وچکالۍ خلک اندېښمن کړي او په افغانستان کې یو شمېر کروندو او کروندګرو ته لا د مخه زیانونه اړولي دي. افغان چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینکي او کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تنی برسیرن ټپي کړی. د کابل امنیه قمندانۍ ویان حشمت ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا چاودنه د ګاز په یوه ډبه کې شوې وي.
دا کوم بڑته ماینو خو په ډېری ګمان سره زموږ لومړنی ویچر نه ښیي چې دا د ګاز یو ډبه چاودېدلې ده چې یو تن ساتي ټپي کړی.
ښاغلی ستانکزي زیاته کړه چې د پیښې د جزئیاتو د روښانولو په مقصد د دوی څېړنې پیل شوې دي. پرون سهار د کابل ښار په 15 ناحیه کې د ملي امنیت ځواکونه د یو انتحاري برید کوونکي لخوا په نښه شول. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی د چارواکو په وینا څلور کسان وژل شوي. دا سولې د سفیرانو په نوم د پاکستاني او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته ورسېده. دا فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي د میډیټیک یا د ډله ییزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوي او په افغانستان او سیمه کې د جګړې د دوام پر ضد غږ اوچتوي. شفیقه ګل د دې فعالانو له ډلې څخه ده چې له پاکستان نه راغلې ده او وایي چې د خپلو هڅو بریا ته هیله مند ده.
په پاکستان کې هم حالات خراب وو، شانت په افغانستان کې هم د ډېرې مودې راځي حالات خراب دي. که زمونږ پر راتګ باندې یا مونږ چې کلچر کله یو بل سره ایکسچینج کو د دې د وجې نه زمونږ امن چې کوم دی یا سوله چې کوم ده دا راتلې شي دا به ډېره زیاته خبره وي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي مبالغ خوشی نه کړي پراخ بندیزونه به پرې ولګي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندریو برونسن یو ستر عیسوي مبالغ او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحده ایالات به د نوموړي د اوږدې مودې د نظربندۍ له کبله پر ترکیې پراخ بندیزونه ولګي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چا امر نشي منلی. چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښونه ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې د قانون پلي کول په ټولو یو شان دي او هیڅوک ترې استثنا نه دی. د ټرمپ له پیغام مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم په یو ورته پیغام کې ګواښ وکړ چې که برانسن خوشي نه شي متحده ایالات به پر ترکیې بندیزونه ولګوي. دا پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړه. تحریک انصاف ګوند پرون وروسته له دې چې د ټولو رایو تقریبا نمایي شمیرل شوې د خپل اصلي سیال مسلم لیگ نون ګوند په وړاندې چې د مقدماتي نتایجو له مخې یو شپېته سیټونه ګټلي په دوهم مقام کې راغلی پراخه بریا او په دوهم مقام کې راغلی پراخه بریا ترلاسه کړه. د اټکلونو مخې د بلاول بټو زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند درېم مقام خپل کړی. د پاکستان ګڼ شمېر ټلویزیوني چینلونو اټکل کړی چې تحریک انصاف ښایي د ملي اسمبلۍ له 270 څوکیو څخه 190 څوکۍ چې انتخابات ورته وشول وګټي. مسلم لیگ نون او ګڼ شمېر نورو ګوندونو دا انتخابات رد کړي او له درغلیو ډکې بللې دي. او د چین په پلازمینه بیجینګ کې د متحده ایالاتو د سفارت مخې ته د یو کوچنی بم چاودنه شوې. د چین پولیسو پرون د دې چاودنې تور پر یو شپږویشت کلن کس ولګاوه چې د دوی په وینا د چین د مرکزي منګولیا د سیمې اوسیدونکی دی. چارواکي وایي چې په پیښه کې یوازې مشکوک کس په لاس ټپي شوی او بل چاته زیان نه دی اوښتی او زیاتوي چې تورن کس روغتون ته انتقال شوی. په بیجینګ کې د امریکا سفارت یو ویاندوی وویل چاودنه په سیمه ییز وخت ماسپښین شاوخوا یوه بجه وشوه. ویاندوی هم تایید کړه چې له برید کوونکي پرته بل څوک نه دی زیانمن شوی. دوستانو خبرونه مله ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپل بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي روښانه کړل او په دې لړ کې د افغانستان سره هم په ښو اړیکو او د سولې په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره په پاکستان کې بریا ته د تحریک انصاف د رسیدو او د تازه حال په اړه د مشل راډیو څخه زما د همکار پامیر ساحل سره غږیږو. د امریکا وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله لیس ویلز د یو لوړ رتبه هیئت سره د قطر پلازمینې دوحې ته تللې وه او هلته یې له طالب استازو سره کتلې. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي په دې به رسنیو ته کتنه ولرو. د ژوند رنګونه هم اوري او د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیې ته ګواښ کړی دی که دغلته یو نظر بند عیسوي مبلغ خوشي نه کړي نو پر ترکیه به بندیزونه ولګوي. دا پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي روښانه کړل. عمران خان چې غواړي د پاکستان صدر اعظم شي پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل چې په افغانستان کې د سولې او د امریکا له متحده ایالاتو سره د انډول اړیکو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه چې له هند او نورو ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي. د پاکستان انتخابات په داسې حال کې وشول چې په دې هېواد کې د نامنیو او تقلب د ادعاو رپورټونه ورکړل شوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د تحریک انصاف ګوند مشر په اسلام آباد کې په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې دای به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له متحدو ایالاتو سره په دې برخه کې د ګډ کار هڅه وکړي. عمران خان زیاته کړه چې دای هڅه په دې تمه دی چې یو ورځ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې د اروپایي ټولنې د پولو په څیر آزادي وي. عمران خان د پاکستان سوله د افغانستان له سولې سره تړلې وبلله او ویل چې په دې برخه کې به تر خپلې وسې پورې هڅه وکړي.
افغانستان کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے اس کے بعد
افغانان سولہ غواڑی خود دوہم ہے واچے پا افغانستان کے سولہ غواڑی ہے پاکستان دی کہ پا افغانستان کے سولہ وی پا پاکستان کے بہم سولہ او امن وی او زمونگ حکومت با پا افغانستان کے دے سولے دے ٹنگخ پا برخ کے تروسے وسے حدث ہو کریں
افغانستان میں امن لانے کی کوشش کریں.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي دای نه پوهیږي چې راتلونکی صدر اعظم به د اوسنیو سیاستونو د بدلون توان ولري کنه. خو ښاغلی زاخیلوال چې له عمران خان سره یې ډېر ځلې لیده کاته کړي دي څرګندوي چې نوموړي پخوا له دې هم د ته ورته ویناوې کړي دي او دا یې په نیت کې هیڅ راز شک نه ویني.
ما توقع همدا و چې د انتخاباتو ګټلو وروسته دوی به د افغانستان پړوند به د پاکستان پالیسۍ کې یو تعمیري او د سولې او ثبات حمایوي پالیسۍ اوسي او د افغانستان سره د نږدې اړیکو داسې اړیکې چې په هغې کې عام خلق په اسانۍ سره تګ راتګ وکړی شي او همدارنګ سوداګري او تجارت دا پراخ شي او په افغانستان کې په سوله او په ثبات کې یو مهم رول ولوبوي.
عمران خان د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو په اړه وویل چې دا اړیکې یو ورخیز دي ځکه د په وینا متحد ایالات داسې انګیري چې پاکستان ته د دې لپاره پیسې ورکوي چې جګړه ورته وکړي. هغه زیاته کړه چې پاکستان له دې کابله خورا ډیر ځورېدلی دی. عمران خان د پاکستان او امریکا د ترینګلو اړیکو د ښېګڼې ژمنه وکړه خو په دې اړه یې کومه ځانګړې طرحه وړاندې نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د پیل په مناسبت په خپل لومړني پیغام کې پر پاکستان تور ولګاوه چې متحدو ایالاتو ته یې د میلیاردونو ډالرو مرستو په بدل کې له چل ول او غولولو پرته بل هیڅ څه نه دي ورکړي. عمران خان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تر ډیره د بېوزلو خلکو د ژوند د ښېګڼې پر شعارونو تمرکز کاوه او ویلی و دای داسې یو پاکستان غواړي چې چا ته سر ټیټ نه کړي. دا شعارونه د ځوان نسل لپاره چې د پاکستان د وګړو په سلو کې نږدې 40% برخه جوړوي په زړه پورې و، خو ځینې بیا په دې باور دي چې عمران خان په دې ځل انتخاباتو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ د خوښي کاندید و او د ده بریالیتوب هم د پوځ لخوا پلان شوی کار و. په انتخاباتو کې د عمران خان اصلي سیال د مسلم لیگ ګوند مشر شهباز شریف د دې انتخاباتو نتایج رد کړي دي. شهباز شریف چې ورور یې پخوانی صدر اعظم نواز شریف اوس مهال په زندان کې دی، پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې له دې انتخاباتو سره د پاکستان ډیموکراسي څو لسیزې پر شا ولاړه.
و مو لیدل چې په پاکستان کې د پخواني کرکټر عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په عامه انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی، د مشال راډیو څخه زموږ همکار دی، د پاکستان انتخابات له نږدې څاري. ساحل، خبرولې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې د افغانستان او هندوستان په اړه د عمران خان په څرګندونو کې د تاسو په نظر د پام وړ ټکي څه په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه؟
لکه څنګه چې د احمد تکل په رپورټ کې موږ واورېدل، هغه عمران خان په خپله وینا کې وویل چې افغانان د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې ډیر سخت ځپل شوی دی، او دا زداغه نیغ مستقیمه ترجمه مې درته وکړه تاسو ته. دوه ویل ویل دی غواړي چې په افغانستان کې سوله راولي. دویمه خبره د پکې دا وکړه چې د افغانستان لسول سره سره د تر دې پورې هم غواړي چې له افغانستان سره بالکل پول لکه د اروپایي ټولنه کې چې آزادی دي، دغه سي آزادی خلک تګ راتګ وکړي او تجارت وکړي. د سوداګرۍ یا د تجارت په اړه د هند باندې هم ټینګار وکړ چې هلته هم غواړي چې هغوی سره هم سوداګریز اړیکو پالي. د له هندیو رسنیو څخه ګیله وکړه چې هغوی د سې د هندي فلمونو د بدماش غوندې دی خودره دی، حالانکه د دې سینه دی د په هند کې ګرځیدل دی. دوی ویل چې کله کرکټرونو هند کې ګرځیدل او ما زله هند سره خصو سوداګری غواړم، ځکه چې هر حکومت چې په جنوبی آسیا کې راځي هغه باید سوداګری او ته ډیر زیات کار وکړي، ځکه چې کدا کار وشي نو لته غربت یا بیوزلی ختمیږي. دویمه دوی ویل چې د کشمیر په مسلې باندې هم له هند سره خبرو ته تیار دی، او زیات کړه چې که هند یو قدم د پاکستان لوري ته ورخلی دی به دوه ګامه مخکې ورسی.
مننه. د عمران خان د انتخاباتي کمپاین پر مهال سرګندونه او تر دې مخکې په تیرو څو کلونو کې د سیاسي ژوند پر مهال د سرګندونه له پرونیو سرګندونو سره تاسو څه ډول ارزوي؟ فکر کوي چې په دغه انتخاباتو کې بریالی عمران خان د خپل پخوانیو سرګندونو په مقایسه بدل ښکاري؟
عمران خان په خپل انتخاباتي کمپین کې د بهرنیو چارو د تګلارې په اړه هیڅ خبره نه ده کړې. د مسلسل د کورنیو چارو موضوعات څېړلي دي، هلته د اداري فساد، خلکو ته د انصاف یا د عدل ورکولو او د بېوزلۍ د ختمولو، د پانګونې د زیاتولو په اړه باندې خبرې کړې دي. پخوا به هم چې د کله خبرې کولې د افغانستان په اړه، چې کله هم خبرې کړې دي، نو په افغانستان کې روان جنگ خلاف به خبره کوله، او د به دا پرونی هم وویلې او مخکې هم دا ویلي دي چې پاکستان د امریکا لپاره جنگیږي. په دې سیمه کې د ترهګرۍ پر نوم جنگ چې دی د مخالفت یې همیشه کاوه. د قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو مخالفت هم کاوه، خو د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره لکه څنګه چې ډیر شونون کې ورته ګوري او وایي، هغه د سیخکاری چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره چې دا هغه د ملکی منتخبو حکومتونو په واک کې نه، هغه اکثر د سیکیورټی اسټابلیشمنت یا د امنیتی ادارې او د پوځ په واک کې.
په وروستیو کې کداسې لنډ راته ووایي چې د پاکستان د انتخاباتو دغه نتایج څومره رابرسیره شوي دي او د نورو ګوندونو عکس العمل د عمران خان دغه د بریا اعلان ته څه دی؟
د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون ماخام اعلان وکړ چې تقریبا 90% رسمي نتیجې ترلاسه کړې دي، خو اعلان یې پوره نه دی کړی. خو تحریک انصاف مخکې د مسلم لیگ نون د نواز شریف یا د شهباز شریف ګوند چې دی هغه ورپسې دی او پیپلز ګوند بیا ورپسې دی. ډیر غټ غټ ګوندونه، ډیر غټ غټ سیاستوالان لکه محمود خان اڅکزی، اسفندیار ولی خان، آفتاب شیرپا او مولانا فضل الرحمن سراج الحق دوی خپلې څوکۍ وبایللې. نو مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل په نوم باندې ائتلاف چې پکې جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله شامل ده، نور واړه ګوندونه دي، هغوی ټول نن سره راغونډیږي او نن یو ګڼګوندیزه غونډه کوي او دوی دا دریځ لري چې په انتخاباتو کې تقلب شوی دی، ټګي شوی ده. خو انتخاباتي کمیشن پرون ویل چې انتخابات په بشپړه توګه باندې رانه او پاک او منصفانه و.
ډیره زیاته مننه دوستانو. پامیر ساحل و چې د پاکستان په انتخاباتو یې را سره خبرې کولې، مننه ترې کوو. اوس همدا چې لویدیزي او نورې رسنۍ د افغانستان او سیمې په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
د امریکا ځانګړي استازي له طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د خبرو په اړه غږېدلې. وال سټریټ ژورنال له ورځپاڼې دا خبره لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز روانه اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي کمیسیون له غړو سره لیدلې. وال سټریټ ژورنال د دې خبرې دقیق منبع نه ده روښانه کړې، خو لیکلې دي چې په دوحه کې د دوو خبرو هدف د سولې د مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د تفسیرې ډډه کړی ده. خو دغه وزارت بیا ویلي چې میرمن ویلز د سیشمې پر از د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د پرمختګ پاړه د قطر له چارواکو سره تر خبرو وروسته امریکا ته ستنه شوې ده. د هیل ورسپانی هم په دې موضوع لیکنه کړې ده. ورسپانی لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي هیواد یې له افغان حکومت سره په مشوره دغه هیواد د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره ټولې لارې چارې لټوي. د هیل لیکي په قطر کې د طالبانو د مطبوعاتو برخې په دې اړه د تفسیرې ډډه کړې. له طالب چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز لیدنې د ډیپلوماټ خبرونې پام هم وراړولې. د خبرونې لیکلي دوه ته د الیس ویلز سفر له طالبانو سره د مستقیم اړیکو د جوړولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو لوړه هڅه ده. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ستراتیژي ته اشاره کړې چې پکې له طالبانو سره د امریکا خبرې په لومړیتوب کې نه وي، بلکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړ. ډیپلوماټ لیکلي امریکا په افغانستان باندې له 2001 کال تر برید وروسته څو واره له طالبانو سره د خبرو هڅه کړې. خبرونه د حمله کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیسته هم د امریکا په منځګړیتوب په 2013 کال کې وشوه. د ډیپلوماټ په لیکنه اوسنۍ ډیپلوماتیکه هڅه د امریکا او طالبانو ترمنځ له 2013 کال راهیسې لومړنی دوه اړخیزه او جدي کوښښ دی چې ترسره کیږي.
دوستانو، په رسنیو کې کتنې تمام واوریدل چې د امریکا یوې ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلز په مشرۍ یو لوړ رتبه هیئت په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي. د ورځپاڼې په حواله دا کتنه په روانه اونۍ کې شوې او هدف یې د افغانستان دننه د سولې د حرکتونو پیاوړي کول دي. فرشته جلالزی پرې رپورټ لري.
الیس ویلز د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ده. هغه روانه اونۍ له یوه امریکایي پلاوي سره دوحې ته تللې وه. میرمن ویلز د سفر د جزئیاتو په اړه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ایمیل ته ځواب نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د مسلې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا تیار ده چې د افغانستان له حکومت سره په هماهنګۍ هر لار چې دا هیواد د سولې د ټینګښت پر لور بیایي وازموي او خپلې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینې ویلي چې الیس ویلز د سه‌شنبې په ورځ له دوحې کابل ته ورسېده. د وال استریټ ژورنال په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې له طالبانو سره مذاکرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
ما باور این است که اگر چنین ملاقات صورت گرفته
باشد ما به باور که داسې ملاقات سوی بیا دقیقا د طالبان او د تحریک په سازی توپ داسې کتنه سوی وي د افغانستان د سولې پروسې او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو اغیزمن ګام دی. امریکایي چارواکو ویلي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو له لورې له سولې سره جدي تمایل لیدل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جون په میاشت کې وویل چې غواړي د افغانستان له حکومت او وسلوالو طالبانو سره کار وکړي څو د سولې او تړون رامنځته شي. پومپیو ویلي و چې حتی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه خبرو ته تیار دي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي پرون په پکتیا کې امنیتي ځواکونو ته وویل چې حکومت شایي په نږدې وخت کې بیا اوربند اعلان کړي. طارق شاه پر سیمه ییزه اداره او امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د حکومت د سولې د پروګرام د عملي کولو لپاره تیاری ولري. ښاغلی بهرامي ونه ویل چې اوربند دقیقا بیا څه وخت اعلانېږي. خو امریکایي چارواکي په خبرو کې د لوی اختر په ورځو کې د دوهم اوربند د ټینګېدو امکان ته اشاره کوي او وایي چې حتی د دومره کوچني ګام پورته کېدل به هم د افغانستان د سولې له بهیر سره زیات کومک وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو و موردل چې د امریکا یو ورسپانې د زینو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ قطر دوحې ته سفر کړی او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلي دي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په جنسي اړیکو تورن د پوهنتون استاد شجاع الدین خراسانی د ملي امنیت لخوا په پوهنتون کې نه بلکې خپل کور نه نیول شوی. د دې وزارت ویاند د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم د نوموړي استاد په اړه ځینې دعوې موجودې وي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي که په څېړنو کې د پانتون په استاذ شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری جرم ثابت شي دوی ورته د قانون له مخې د سختې سزا غوښتونکي دي. د یاد وزارت ویاند محمد ضیا ساحل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له پانتون نه بلکې له خپل کور نه د ملي امنیت لخوا نیول شوی او په ده د لګېدلو تورونو په اړه څېړنې هم تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د ښاغلي ساحل په خبره په یاد استاذ له دې وړاندې هم له ثبوت پرته د جنسي ځورونې او له دندې د ناوړې استفادې ادعا شوې ده.
موضوع
داسې ده چې استاد خراسانی تیره ورځ غرمه مهال د ملي امنیت لخوا له خپل کور نه نیول شوی. یوه ډول جنایي پیښه ده او خپله په دغه شخص پورې اړه لري. نیونه له پوهنتونه د باندې شوي. په دې اړه څېړنې روانې دي. د راپورونو له مخې د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شجاع الدین خراسانی په پوهنتون کې په یوې محصلې د جبري جنسي تیری پر مهال نیول شوی دی، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې جزئیاتو دا خبر نه تاییدوي. له دې سره یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل شجاع الدین خراسانی له محصلینو څخه د جنسي ناوړه استفادې په تور نیول شوی دی. سرچینه وایي خراسانی د جنسي عمل په وخت کې په نیمه بربند حالت کې نیولی او اوس د ملي امنیت په بندخونه کې دی. په دې اړه د راپورونو په خپرېدو سره د خلکو لخوا په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا توند انتقادونه مطرح شوي او د تورونو د اثبات په صورت کې نوموړي ته د قانون سره سم د سزا ورکونې غوښتنه شوې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د لوړو زده کړو پوهنې دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي هم وایي چې دا موضوع باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلتوال ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت کشفي او جنایي بنسټونه باید د داشان پیښو پر وړاندې ډېر حساس وي.
د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې باید کشفي او امنیتي ارګانونه او د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې مسؤولین په دې اکله باندې باید اقدام وکړي او هغه څوک چې مرتکب د داسې جنایت او خیانت سوی دی او باید هغه د خپلو اعمالو په جزا باندې ورسیږي.
له دې سره د ارواپوهنې استاد حسن مخلص وایي چې دا ډول پیښې په ذهني لحاظ محصلین او کورنۍ ځپي، نو ځکه یې د ثابتېدو په صورت کې باید ترسره کوونکي ته علني سزا ورکړل شي.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ترکیې ته خبرداری ورکړی چې که یو امریکایي عیسوي مبلغ له نظربندۍ څخه خوشې نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګي. اندریو براونسن د ترکیې د حکومت پر ضد د 2016 کال په ناکامه کودتا کې د ښکېلو ډلو په ملاتړ تورن شوی او وړمه ورځ له بند څخه خلاص شو خو په کور کې نظربند دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ انقرې ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي وایز یا پریست آزاد نه کړي نو واشنگټن به پراخ بندیزونه پرې ولګوي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندریو برونسن یو ستر عیسوي پریست او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحد ایالات به د هغه د اوږدې مودې نظربندۍ په صورت کې پر ترکیې پراخ بندیزونه ولګوي. ټرمپ لیکلی دی چې برونسن باید ژر تر ژره خوشي شي. ټرمپ په دې پیغام کې زیاتوي چې برونسن بېګنا دی، له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چا امر نشي منلی. چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچ چا ګواښونه ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې په ترکیه کې قانون پر ټولو یو شان تطبیقیږي او هیڅوک ترې مستثنا نه دي. د ټرمپ له پیغام څخه یو ساعت مخکې د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس هم ګواښ کړی و چې که برونسن خوشي نه شي متحد ایالات به پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ښاغلی پنس چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مذهبي ازادیو په مناسبت په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل دای ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیې حکومت ته د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دا پیغام رسوي چې که پاستور برونسن سمدستي خوشي نه کړي نو د دې کار له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. برونسن چې څه باندې 40 کاله په ترکیه کې کار کړی دی په 2016 کال کې د ترکیې د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د مرستې په تور بندي او وروسته په تروریستي فعالیت او جاسوسۍ تورن شو. هغه د جولای تر 15 نیټې پورې په بند کې و او وروسته بیا په کور کې نظربند شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې ویلي وو چې له بند څخه په کور کې نظربندۍ ته د برونسن لیږل کافي نه دي او باید اجازه ورکړل شي چې له ترکیې ووځي.
اوسم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو ستونزو هوارې د حکومت له لومړي توبونو څخه دی. نوموړي دا څرګندونې بادغیس ته د سفر په ترڅ کې پرون مازیګر کړې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې په یو کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تن برسیرن ټپي کړی دی. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستاني او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته ورسېده. د فعالان